کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو ستوري مو سي دولس بجه سوې د ازادي رادیو د خبرونه تر یوې بجې ده نن د دسمبر لسمه نیټه ده د 2019 میلادي کال د ازادي رادیو د دې ساعت په خبری خبرونه کې به تاسو د افغانستان پر انتخاباتو کوم تازه معلومات چې ازادي راډیو ته رسیدلي واوري نړیوالې مسلې هم څېړو خو اول د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه واوري چې ملالی بشیر وړاندې کوي لومړی د ځینو خبرونو سرچکی د کنتوز په چاردری ولسوالۍ کې د هوان لګېدو په دوو پیښو کې یو ویشت امنیتي ځواکونه او څلور ملکي وګړي ټپیان سوي دي. تمه ده د پی ام ایس په نوم د جاپاني خیریه موسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا د ښخولو مراسم سبا جوړ سي او د روسیې او اوکراین ولسمشرانو موافقه کړې چې د 2019 کال تر پایه به د اوکراین په ختیځ کې اوربند د تطبیق هڅه کوي. بشپړه خبرونه د کندوز په چاردری ولسوالۍ کې د هوان لګېدو په دوو پیښو کې یویشت امنیتي ځواکونه او څلور ملکي وګړي ټپیان سوي دي. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان انعام الدین رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې تېر ماښام یو هوان پر امنیه قومندانۍ او یو بل د ملکي وګړو د استوګنې پر یوه سیمه لګېدلی دی. د وای د هوان د لومړی مرمۍ په چاودنه کې یوشت امنیتي سرتیری سربیرن ټپیان سول. د سردارانو په کوڅه کې د دوهم هوان په چاودنه کې د کندوز څلور اوسېدونکي ټپیان سول. ښاغلی رحماني وایي چې د پیښې ټپیان روغتون ته لېږل سوي دي او د هغوی وضعیت د ډاډ وړ دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د چاردری ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ دوی هوانونه توغولي چې په نتیجه کې زیات شمېر حکومتي سرتیري وژلي او دوه ویشت نور یې ټپیان کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د حکومت د محرمو اسنادو پر بنسټ یو راپور خپور کړی چې ښیي سپینې ماڼۍ د افغانستان په اتلس کلنه جګړه کې د نیمګړتیاو په اړه خلکو ته غلط معلومات ورکړي دي. په اسنادو کې دا خبر افشا سوي چې د افغانستان جګړه چې په نتیجه کې 2300 امریکایي سرتیري وژل سوي او نږدې یو تریلیون ډالر لګښت ورباندې راغلی دی تو نور د ګټلو وړ نه ده. د واشنگتن پوسټ راپور وایي د څه باندې 2000 پاڼه لرونکي د اسناد د هغو کسانو د مرکو او لیکنو په اسناد په استناد چې د افغانستان په جګړه کې ونډه درلوده د شکایتونو او اعترافونو او نورو شواهدو پر اساس برابر سوی دی. په راپور کې په جریاناتو کې شاملو شاوخوا 400 کسانو د افغانستان لپاره د واشنگتن پر بدلیدونکې ستراتیژي د غیزمن افغان پوځ د جوړېدو پر نیمګړتیاو د طالبانو د ځپلو د عملیاتو پر ناکامۍ او په افغان حکومت کې د فساد پر ضد مبارزې پر څرنګوالي انتقاد سوی دی. تمه ده چې د پی ام ایس په نوم د جاپاني خیریه موسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا د ښخولو مراسم سبا چهارشنبه جوړ سي. نوموړی د تېرې چهارشنبې په ورځ د افغانستان په لویدیځ ښار جلال آباد کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ټپي او بیا یې سا ورکړه. په هغې پیښې کې د ناکامورا 15 نور افغان همکاران هم ووژل سول. د ناکامورا مړی د شنبې په ورځ له افغانستان څخه جاپان ته انتقال سو. دغه جاپاني ډاکټر چې په 2008 کال کې افغانستان ته راغلی و د کرهنې او اوبو لګولو د پراختیایي پروژو مسؤلیت درلود. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په ننګرهار او کونړ کې د ناکامورا پروژې به د هغه په نوم ونوموي. د افغانستان په ختیځ کې خلکو نوموړی کاکا مراد باله. د افغانستان خلکو د ناکامورا وژنه په کلکه وغندله. تر اوسه د هغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی. طالبان ویلي چې د نوموړي په وژنه کې لاس نه لري. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د دې پیښې په تړاو او د دوو مشکوکو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. تاسو زموږ غله ازادي راډیو او ریو اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د روسیا او اوکراین ولسمشرانو موافقه کړې چې د 2019 کال تر پای به د اوکراین په ختیځ کې د بشپړ او هر اړخیز اوربند د تطبیق هڅه کوي. ولادیمیر پوتین او ولودومیر زيلنسکي د ژمنه پرون دوشنبه په پاریس کې په داسې حال کې چې د جرمني او فرانسې مشران هم حاضر وو لڅ باندې 8 ساعته خبرو وروسته په یو ګډه اعلامیه کې وکړه. د اوکراین په ختیځ سیمه دونباس کې د اوکراینی ځواکونو او روس پلو بیلتون پالو ترمنز د جګړې ختمولو ته د یوې حل لارې د موندلو په اړه د بحث لپاره په دې غونډه کې همداراز دواړو خواوو پریکړه وکړه چې د روان کال تر پایه به له دواړو خواوو څخه ټول اسیران خوشې سي. ولسمشر زيلينسكي له سرمشريزي وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د اسیرانو تبادله به د دسمبر په 24 نیټه وسی. اوکراینی ځواکونه او روس پلوي ملیشي ډلې د دې خبرو له پیلېدو مخکې د اوکراین په ختیځ کې د نښتو له درېو مهمو موقعیتونو څخه ووتل. پوتین په دې خبري ونډه کې وویل چې دوی د اړیکو پر تودولو خبرې وکړې. د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلوه بیلتون پالو ترمنځ په جګړه کې چې شپږ کاله مخکې پیل سوله 14,000 زیات خلک وژل سوي دي. او ایران له امریکا سره د نورو بندیانو د تبادلې لپاره چمتووالی ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د دسمبر په 9 نیټه پر ټویټر پاڼه لیکلي، روانه اونۍ د خپل برمته سوي وګړي ترلاسه کولو وروسته د بندیانو تبادلې ته بشپړ چمتووالی لرو. د دسمبر په 9 دواړو هیوادونو یو د بل بندیان ژی وانګ چې د امریکا د پرنسټن پوهنتون فارغ التحصیل دی له ایراني ساینس پوه مسعود سلیمانی سره چې د امریکا په بند کې وو د سویس په زوریخ ښار کې تبادله کړل. دغه راز د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا هم د حکومت تویاند علي بی په حواله راپور ورکړی چې وایي تهران تل له متحده ایالاتونو سره د ټولو بندیانو د تبادلې لیواله دی. واشنگټن له تهران څخه د ټولو هغو امریکایانو د خوش کېدو غوښتنه کړې چې د ایران په ایران کې بندیان دي. د خبرونو پای
د ازادي راډیو اوري. د افغانستان د جمهوری ریاست پر انتخاباتو نوې پرمختګ څه دی؟
د وو ولایتو په مورد کې هم زمون خبري جریان لري، نو تر اوسه تصمیم نهایی شوی نه ده. مونږ به ان شاء الله خپل تصمیم ونیسو.
د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې به د دې مسلې نور جزئیات واوري. په دې خبرونه کې به په یو ځانګړي رپورټ کې له هلمند واوري چې هلته خلک د هدفي وژنو او د ترورونو د زیاتېدو له امله اندېښنه لري. دوی وایي چې امنیت په عمومي ډول سم سوی په دې، خو ترورونه او هدفي وژنې د دوی یوه اصلي ستونزه ده. د کابل د نن ورځ ورځپاڼو ته هم کتنه لرو او په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې نن د نور سلطان په ښار کې د ترکیه، ایران او روسیې د درې اړخیز پلاوي د کتنې په اړه تاسو ته معلومات درکوو. په خبرونه کې ونیس پروګرام مو د روغتیا پروګرام دی. د خبرونې اول رپورت مو پر انتخاباتو دی. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي و چې د وو ولایتونو د رایو د بیا شمېرنې او د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه به ژر پرېکړه کوي، خو تر اوسه نه دی توانېدلی دا کمیسون چې خپله پرېکړه اعلان کړي. د کمیسون مرستیال عصمت الله عمل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه په کمیسون کې غونډه روانه ده او د نن ورځې په جریان کې به د دې غونډې جزئیات تاسو ته څرګند کړو. د افغانستان د انتخاباتو د څارنې ادارې ټینګار کوي چې کمیسون باید له ټاکنیزو ډلو سره د ستونزې د هواري لپاره یو جوړجاړي ته ورسیږي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ټاکنیزو ستونزو د هواري په هدف د ټاکنیزو قوانینو، طرزالعملونو، لوایحو او مقرراتو پرېنا کې به پرېکړه وکړي. د دغه کمیسون مرستیال عصمت الله عمل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د کمیسون د کمیشنرانو ترمنځ غونډه روانه ده.
د وو ولایتو په مورد کې هم زمون خبري جریان لري، نو تر اوسه تصمیم نهایی شوی نه ده. مونږ به ان شاء الله خپل تصمیم ونیسو. نه شم ویلای چې نن به خلاص شي، سبا به خلاص شي، نن تر دوه بجو به خلاص شي. مدا مونږ هم دا اوس هم په مجلس، نو زمونږ خبري جریان لري د کمیسون د غړو ترمنځ.
دا په داسې حال کې ده چې وړم ورځ د ټاکنو کمیسون او معترضو ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ غونډه بې پایلې پای ته ورسېدله. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون بیا ویلي و چې دوی نور وخت نه لري چې له معترضو ټاکنیزو ډلو سره مذاکره وکړي. بلخوا د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې خبرداری ورکړی که د ټاکنو خپلواک کمیسون خپل کار ته په همدې ډول دوام ورکړي، په افغانستان کې د کړکېچ سختې پیچلتیا او ستونزو مسؤلیت به یې تر غاړې وي. د ټاکنو روانو کړکېچونو عام خلک او د ټاکنو د څار بنسټونه اندېښمن کړي دي او د ستونزې د سولیز هواري غوښتنه کوي. د افغانستان د ټاکنو د څار بنسټ یا اتوا اجرایوي رئیس حبیب الله شینواري وایي چې کمیسون باید د ستونزو د حل په هدف مؤثره او ځانګړې غونډه راوبولي.
مشخص باید زما په ان په درې یا څلور مواردو باندې بحث وکړو. لومړی مورد دا دی چې د بیا شمیرنې پروسې حقوقي او تخنیکی اړخونه څه دي، څنګه کمیسیون او شکایت کمیسیون دغه پروسه پیل کړه. دویم مورد د وو ولایتونو سرنوشت چې هلته بیا شمیرنه نه ده شوې. په آخر کې باید د دې ناستې په دې باندې پریکړه باید وشي چې خاباتو کمیسیون څه وخت ابتدایي پایلې اعلانوي.
د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې د تیرې میزان میاشتې په شپږمه ترسره سوې، خو د دو میاشتو په تیرېدلو سره کمیسیون نه دی توانېدلی چې پایلې اعلان کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په ورسو هلمند ته د ازادي راډیو خبریال له هلمند پایو رپورټ کې وایي چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت په عمومي ډول تر پخوا ښه سوی، خو په لشکرګاه کې ترورونه ډیر سوي دي. قتلونه او د ناڅرګندو کسانو لخوا حملې ډیرې سوي دي. په لشکرګاه کې یو شمېر خلکو چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي ویلي دي چې برعلاوه د دې چې ترور زیات سوی، هدفي وژنې زیاتې سوي دي. هغه کسان چې دا کارونه کوي پرته له دې چې ونیول سي یا محاکمه سي آزاد کړسي. د ازادي راډیو خبریال الیاس تایب په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د لشکرګاه د پولیسو لخوا پر هر چوک ګام په ګام تلاشي کیږي. په ولسوالیو کې ناامنیو او خراب حالت د ژوند لپاره د ډیرو کورنیو پام لشکرګاه ته اړولی دی. د مرکزی سید معلوماتو له مخې په لشکرګاه کې نږدې 650 کسان اوسېږي چې ورسره ورځنی ژوند هم ګډوډ شوی دی. د لشکرګاه اوسېدونکي وایي د کلونو ناامنۍ یوې خواته، خو په دې وروستیو کې د ښار په امن سیمو کې هدفي وژنو او وسلوال غلاو اندیشمن کړی دي.
لشکرګاه کې نسبت به څو کلونو مخته امنیت اوس شدی، نږدې سیمو کې جګړه نسته. په خوا دلته نږدې سیمو کې جګړه و، خو یوازې لوی تشویش دغه د توریستي بریدونو دی چې مثلا بعضی وختونه خلک پرنښ کیږي. په عمومي صورت کې اوس خلک ډیر اندیشنه نه لري.
د لشکرګاه په اړه باید یادونه وکړو چې د پخوا پرتلا نسبتا غټ بریدونه لشکرګاه کې کم شوي دي، خو دغه ترور کله کله وي دا تشویش وړ دی. نو متي چاروک څخه دا هیله ده چې دا ترور مخه ونیسي. تر ټولو نږدې پیښه د روان میلادي میاشتې پر درېیمه نیټه په دوهم اوزه کې وسوه چې لامل پلار او زوی چې د پولیسو افسران ول په یوه غلچه کې برید کې ووژل شول او عاملین یې په تېښته بریالي شول. د هلمند د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په تېر یوه میاشت کې په لشکرګاه کې 40 جنایي پیښې سوي دي. په دې شمېر کې اکثره پیښې د غلا دي. لشکرګاه اوسېدونکي عمر او عبدالله وایي هیڅوک نه پوهېږي چې دغه وژنې څوک او ولې کوي، ځکه د ډیرو هدفي وژنو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي.
په لشکرګاه ښار کې تر پخوا ډیر وضعیت خراب شوی، ځکه یو نوی شی چې دلته باب شوی دی هغه دا دی چې ترورونه کیږي او هغه کلیدي کسان وژل کیږي، پولیس وژل کیږي، ترورېږي او په سپینه ورځ باندې او هغه کسان هغه عاملین هم د پیښې بیان نیول کیږي، هغه خپل پر لاره باندې ځي.
نو امن څنګه راسي؟ روزمره خلک ترورېږي، موږ خپل په امن کې ځان نه احساسو چې د کور راوځو دا فکر کوو چې هلته به یو څوک موږ مخته ترور شي یا به موږ خپل ترور شو.
د هلمند د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر څخه ازادي راډیو ته په استول سو معلوماتو کې راغلي دي چې پولیسو په تیرې یوې میاشتې کې 8 ترورستې پیښې تر هدف مخکې کشف او خونسا کړي دي او په تړاو یې 23 نفر نیول شوي دي. په دې کې 18 قضیې د غلا دي چې په تورې 25 کسان نیول شوي او څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین هم مني چې په ښار کې ګډوډۍ، هدفي وژنې او مسله غلاوې ډېرې سوي دي، خو د خپلو تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د شنبه په ورځ یو غونډه درلود په نظامي غونډه، او په نظامي غونډه کې کلک آخري تصمیم دا نیول د تېرې غونډې په تعقیب سره چې هر څوک مسؤولین چې په خپله حوزه کې غفلت وظیفوي وکړو موږ هغه لرې کوو، په یوازې بل څوک راولو. نو په همدې خاطر دوه وظیفې ما هلته ورکړې، یو کشفي ارګان ته ما جدي وظیفه ورکړه چې د روسانو د نیولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي، چې هغه تعهد هم وکړ او انشاءالله زه به مطمئن یم چې دا ډله به نیول کېږي، ځکه د دې تعقیب لاندې دی.
ولی د هغه دولتي مسؤلینو د مجازاتو خبر ورکړ چې په دنده کې غفلت او سلنکاري کړې ده.
کټروم دولتي مسولین د غلچکی بریدونو پر مهال د وژل سو کسان شمیر نه وایي، خو د پولیسو یوې سرچینې د نشو درو په شرط ازادي راډیو ته وویل په تیرو 24 ورځو کې په لشکرګاو نږدې سیمو کې 11 کسان ترور سوي دي چې په تړاو یې په نهرس راج ولسوالۍ کې یوازې 2 تنه نیولي دي او دامګړۍ تر تحقیقاتو لاندې دي. محمد الستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
اوریدونکو، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په امریکا کې تر تقریبا 2 کاله مبارزې وروسته د معلوماتو د ازادۍ د قانون لمخې په افغانستان کې د امریکا د جګړې په اړه خاص یا پټ یا سري معلومات او اسناد ترلاسه کړي دي او هغه خپاره کړي دي. د افغانستان د جګړې په اړه دوی ویلي دي چې په عمومي ډول چې د امریکا حکومت د افغانستان د جګړې په اړه خپلو خلکو ته رښتیا نه دي ویلي. تاسې د خلکو او حکومتونو ترمنځ د رښتیا او حقایقو د شریکېدو پر اهمیت څه فکر کوئ؟ تاسو خپل نظر مشته د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې راوستوي، موږ به په خبرونه کې درته خبرو کړو. اوس فیروزه عزیزی د اقتصادي خبرونو سره په استودیو کې د اقتصادي خبرونو اورو.
په افغانستان کې 9% د وریزو حاصلات زیات شوي دي. وی نوې سروې شمیرې ښیي چې سکل د تیر کال په پرتله د وریزو کښت او تولید 9% لوړ شوی دی. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایاند اکبر رستمی وایي چې دا لوړوالی د وریزو د تولید په برخه کې د 6% په ځان بسیاینه او د محصول د وارداتو په برخه کې بیا د میلیونونو ډالرو د راکمولو لامل ګرځېدلی دی. دغه سروې موندنې ښیي چې سکل په 98 ورسوالۍ او د هیواد په 3 ولایتونو کې شولې کرل شوې چې د کرل شویو شولو سیمو د تیر کال له 14000 هکتار نه سکل 28000 هکتار ته لوړ شوې دي. د شمیرو له مخې افغانستان په یو کال کې 1500 ټنه د وریزو حاصلات ته اړتیا لري چې سکل 303000 ټنه یې خپل تولید کړي دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په وایي چې د کابل ښار د اوبو د ثابت ساتلو لپاره د حلارې لکه د بند جوړولو او د اوبو د مصنوعي تغذیه په نوم یو پروژه پیل کړی ده. دغه وزارت د اوبو د برخې رئیس سید ولی الله ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت نن د نظر غوښتنې په هدف د دغه پروژې د ښه پلي کېدو لپاره د کابل د پوهنتون د استادانو او د چاپریال ساتنې د برخې کارپوهانو سره یو ناسته لري. دای وایي
د حالت تطبیق ما پس آباد زمین را ریکاور کنیم و همچنان بعض پروژه های دیگه هم داریم که تغذیه مسئله کمک میکنیم، مثل جمهوری ها و باران است و دیگه آب باید از بیرون کابل به مقصد آشامدانی داخل کابل بیاید که فشار پر آباد زمینی کم شد.
نوموړی دغه شان وایي چې کابل ته د اوبو د انتقال په برخه کې د شاوروز، د قرغې په بند او د پنشیر په سین هم کار کیږي تر څو په کابل کې د ځمکې لاندې اوبه زیات شي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو پر اساس له 2010 کال راهیسې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په ټیټېدو ده. حتی د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د اوبو کچه 90 متره چیټه شوې ده. د افغانستان د چاپریال ساتنې کارپوهان بیا په دې باور دي چې که د ځمکې لاندې اوبو د ښه مدیریت لپاره یو پلان پلی نشي، په راتلونکي کې به د کابل ښار د اوبو د سرچینو په برخه کې یو ناورین رامنځته شي. څنګه د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي؟ یو امریکایي ډالر و اتاویا افغانۍ 55 پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 100 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 1200 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 501 افغانۍ.
د ازادي رادیو اوریدونکو څنګه نړیواله مسله راخلو اوریدونکو تاسو په یادول ریچ پرې خبرونه کې ورسته د روغتیا پروګرام خبرو. دغه پروګرام پرون لایو وو په مستقیم ډول نشر شوی، نن تکرار خبرو. نو که تاسو پرون کومه مسله سم نه وی اوریدلې یا غواړئ لسره واوري دغه پروګرام ته منتظر وو اوسئ. په 2 دقیقو کې د روغتیا پروګرام وخت راځي. اول ورجو اوسوي نړیواله مسله ته د اجمل انصره د ترکیه، ایران او روسیه پلاوی نن د قزاقستان په پلازمینه نور سلطان کې دي. دوی به دوه ورځې غونډه کوي. د دوی د خبرو اساسي مسله د سوریې د کورنۍ جګړې هواری دی. د معلومات د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خبره کړې دي. ان صاحب په نور سلطان کې د دې درې اړخیزې غونډې په اړه نور څه معلومات لري؟
دا درې اړخیزه غونډه که څه هم په رسنیو کې درې اړخیزه بلل شوې، خو اصلا د سوریې په اړه ځینو رسنیو نړیواله غونډه بللې ده چې پکې د سوریې درې مهم ښکېل هیوادونه چې هغه روسیا، ترکیه او ایران دي خپلو کې خبرې کوي. همدارنګه د سوریې وسلوال یاقیان چې دلته د رژیم په مخالفت کې ولاړ دي او خپله د سوریې د حکومت په استازیتوب هم یو هیئت ورځي. چارواکي وایي چې دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې چې د سوریې د اتکلنې کورنۍ جګړې لپاره یو دایمي هواری عمومي په هغه موضوعاتو کې چې دا خبرې به پرې متمرکز وي، هغه له جګړې وروسته د سوریې لپاره د یو اساسي قانون مسوده جوړول دي، سیاسي انتقال دی، امنیت او د کډوالو بیرته ستنول او ځای پر ځای کول دي. د خبرو اترو دا لړۍ د استانې پروسه بولي. لومړنۍ غونډه په 2018 کال کې په جنوري میاشت کې ترکیه کې هغه مهال د دې لپاره جوړه شوه چې هغه وخت په جنوا کې د ملګرو ملتونو په حمایت د سولې د خبرو ملاتړ وکړي. د قزاقستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ یو مرستیال سانات کشکومبایف د ایرو اکټیو رسنۍ ته ویلي چې دا غونډه به د سوریې په شمال کې د ادلیب په سیمه کې او همدارنګه د فرات د سین په څنډو د پرتو سیمو د وضعیت پر تخنیکي اړخونو متمرکز وي. دغه سیمې ډېرې حساسې سیمې دي. دغه سیمې دي چیرې چې ترکان، کردان او همدارنګه د داعش پاتې شونې موجود دي. په دې خبرو کې د سوریې د رژیم د وسلوالو مخالفانو د یو 12 کسیز هیئت د ګډون خبره هم ورکړل شوې.
او دلته د سوریې په شمال کې د ترکیه مثلا د ځکه ترکیه خپل پوځي ځواکونه ورستولي. ان صاحب کته دغه د ترکیه سوریې په خاوره کې په عمومي ډول تنا په شمال کې نه د ایران او ترکیه او روسیې پر رول باندې یو څه لنډ معلومات ورکړئ اوریدونکو ته.
د سوریې موضوع تر ډیره پورې وسته ښکاری چې خپل د سوریې د کول ارادي او واک او د غوی لغختونو نه وتلی او تر ډیره پوری په سیمایزو قوتونو د سیم په هیوادونو پوری مربوط ده. ترکیه د غلطه دی یو شمیر یاغیان وملاتړ کی، البته له داعش پرته ځینی یاغي وسلواله ډلې چې دی په سوریه کې د غوی عملاتړ کوي چې د بشر الاسد دی رژیم خلاف جنگيږي. په عین حال کې دی ترکیه وضعیت په یاغیانو سره تړاو پیچلې دی. د کوردانو سره بیا خپل ستونزې لري، د غوی بیا عملاتړ نه کوي، د غوی پر ضد زپون کې اقدامات کوي. روسیا او ایران بیا واضح دریز لري، اولته غ دی بشر الاسد دی رژیم عملاتړ دی چې په تیرو څو کلونو کې د همدې دوو هیوادونو پر مټ باندې بشر الاسد وتوانېد په سوریه کې د روان بغاوت سربیره خپلې پښې ټینګې کړې او په وروستیو کې ګڼې هغه سیمې چې د یاغیانو په واک کې وي د پرله پسې پوځي عملیاتو چې روسیې ملاتړ کوه او همدارنګه ایران پلو ملیشو یې ملاتړ کوه هغه یې د خپلو وسلوالو مخالفانو نه نیولې دي. نو دا درې واړه هیوادونه د سوریې په وضعیت کې ډېر ښکېل دي او ګمان کېږي چې که دوی خپلو کې یو جوړجاړي ته ورسیږي او د سوریې په اړه په خپلو کې د دوی اهداف نږدې شي، کېدلی شي چې سوریه کې بالاخره سولې ته لاره هواره شي.
اجمل اندو چې د سوریې پر حالاتو یې د نننۍ غونډې له جزئیاتو تاسو ته معلومات درکول.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
ازادی رادیو سره اوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شید.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ورسته تاسو ته د روغتیا پروګرام خبرو په یاد ولري چې د روغتیا پروګرام پرون د اکشن به پورت لایف خبر سوي تاسو نن تکرار اوري. ورزو یو بشري مسلې ته د افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک میسون وایي چې په دغه هیواد کې د انسانانو پر بشري حقوقو نقص په شدت روان دی. د بشری حقوقو فعالان هم په افغانستان کې د وضعیت لامل اندیشمن دي. فریبا ظاهر به د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل جوړ کړی رپورت وړاندې کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه اقدامات چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت ښه کولو لپاره سوي د قناعت وړ نه دي. د دې کمیسیون کمشنر او ویان شکر الله مشکور له نام نه نیولې تر اداري فساد پورې د بشري حقوقو د سرغړونې اساسي عوامل بولي. ښاغلی مشکور تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیر کلونو اوسه پورې یو څه راسترونې هم د بشري حقوقو په تړاو شته دي. مثلا موږ ډېر داسې قوانین لرو چې د بشري حقوقو د حمایت په خاطر باندې تصویب شوي دي. همدارنګه د بشري حقوقو په اړه د پوهاوی کچه ډېره شوې ده او همدارنګه بشري حقوق د یو ملي پدیدې په توګه مطرح شوی دی. او ولې په کل کې دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دې قانع اوس. موږ د بشري حقوقو د موجوده وضعیت په اړه قانع نه یو. دلته نه دلته خشونت او تاوتریخواله شته دی، دلته قاچاق دی، دلته فساد دی چې په مستقیمه توګه د بشري حقوقو د نقص سبب ګرځي.
ښاغلی مشکور د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه دقیق ارقام ورنکړل. نن د دسمبر 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. سوریا سبرنګ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د شوزو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د برخې په خوانی کمشنر ده. نو موري تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د هغې په وینا شوزي او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان دي. دا ویل سزا څخه د معافیت فرهنګ په بیلابیل ډولونو دوام لري. هغه کسان چې ځواکمن دي او غیر مسؤل وسلوال لري انتقامونه اخلي، ترور او وژنې کوي. کله چې جګړه وي غیر مسؤل وسلوال هم فعالیت کوي. موږ نس ویلی چې زموږ د بشري حقوقو وضعیت ښه دی. دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. خو میرمن سوبرنګ زیاته کړې چې د بشري حقوقو د وضعیت ښه کولو لپاره اقدامات سوي دي. هغې د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان غړیتوب، د ځورونې د مخنیوي قانون تصویب او هم د ماشومانو د بشري حقوقو د ملاتړ قانون تصویبولو ته اشاره وکړه. د دغه قانون چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسي جرګې تصویب کړ، په یوې ماده کې راغلي ماشوم هغه چا ته ویل کېږي چې 18 کلن سوی نه وي. په ولسی جرګې کې له څو کلونو راهیسې پر دې ماده اختلاف و. ځینو وکیلانو داسې فکر کاوه چې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې د بلوغ علائم پکې ښکاره سي، خو ځینو نورو ویل چې 18 کلنۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره په پام کې نیول سوې ده. دا قانون داسې مهال تصویب سو چې لا هم په لوګر ولایت کې د هلکانو د جنسي ځورونې د اداو په اړه د تحقیقاتو نتیجه اعلان سوې نه ده. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د تیرې چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یادو تحقیقاتو د پیلېدو خبره وکړه. د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر موسا محمودي شاوخوا یوه میاشت وړاندې خپلې هغه پلټنې له رسنیو سره شریکې کړې چې پکې ادعا سوې چې د دې ولایت په شپږو ښوونځیو کې 546 نارینه زده کوونکو څخه ناوړه جنسي استفاده سوې ده. د لوګر سیمه ییزو چارواکو تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې.
په 1948 میلادي کال کې د دسمبر په 10مه نیټه باندې د ملګرو ملتونو سازمان د ملګرو ملتونو د نړیوالو بشري حقوقو منشور تصویب کړ. له هغه راهیسې په دغه ورځ باندې د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په دغه منشور کې پر دې ابتدا کړې ده چې ټول انسانان پرته له دې چې د هغوی ټبر، رنګ، دین، ژبې، سیاسي نظریاتو، د هغوی جنسیت، ټولنیزو نظریاتو، د هغوی پانګې، موقف یا ملي او ټولنیز موقعیت ته پام وسي، مساوي حقوق لري. 2019 میلادي کال ملګری ملتونه سش کال د ځوانان د بشري حقوقو لپاره دریږي تر شعار لاندې لمانځي. او اوس به ورسو کابل ته زموږ همکار رحمت الله افغان د کابل د نن څو ورځپاڼې درته ګوري او تاسو ته تبصرې وړاندې کوي.
د دنیا ورځپاڼې په سر مقاله کې ټینګار شوی چې د ټاکنو کمیسیون دې د رایو پایلې له قانون سره سم اعلان کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي خلک د ټاکنو له کمیسیون غواړي هغه ژمنه چې د شفافیت لپاره یې کړې وه باید ورباندې عمل وکړي. د سر مقاله په پای کې راغلي کمیسیون دې د خپل کار په اړه د حقوقي چارو کارپوهانو په حضور کې ملت سپیناوی ورکړي څو د ولس قناعت حاصل سي. د 8 صبح ورځپاڼې د سر مقاله نواندې د ټاکنیزو ستونزو د هواري په هدف باید خبرې او مذاکرات دوام پیدا کړي. په سر مقاله کې راغلي ځینې معترض ټاکنیز ټیمونه ګواښ کوي چې خپل دریز به وروسته روښانه کړي او په ورته وخت کې د ټاکنو کمیسیون هم ټینګار کوي چې د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه به پریکړه وکړي. په همدې سر مقاله کې یادونه سوې د کمیسون او ټاکنیزو ټیمونو د وړمې ورځې له غونډې دا پایله ترلاسه سوه چې کمیسون له قوانینو، لوایحو، مقرراتو او طرزالعملونو یو ډول او ټاکنیز ټیمونه بل، یعنې متفاوت تفسیر او برداشت لري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي له دواړو خواوو ګواښونه ستونزه نه شي هوارولی، بلکې لا پسې زیاتوي. د سر مقاله لیکوال وړاندیز کوي چې د دې ستونزې د حل په هدف د خبرې دوام پیدا کړي، ټاکنیز ټیمونه دې کمیسون ته اجازه ورکړي چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي او په دې اړه دې خپل شکایتونه د شکایتو په کمیسون کې درج کړي. یو شمیر نور ورځپاڼو بیا د آسیا زړه پروسې هیوادونو په کانفرانس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په څرګندونو لیکنې او تبصرې کړي دي. هیوا دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی دغه کانفرانس کې د وینا په مهال ټینګار کړی چې په افغانستان او نړۍ کې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزې ته ټینګه اړتیا ده چې د سیمې هیوادونه باید همکاري وکړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي کله دغو دوو پدیدو سره پیاوړې مبارزه ونسي، له دې پرته به د سیمې هر تصمیم او هر هدف له ګواښ سره مخ وي. د بلې دولتي ورځپاڼې انیس په سر مقاله کې ویل سوي د استانبول پروسه کولای سي د سیمې د هیوادونو ګډې ګټې خوندي کړي.
اوریدونکو، نن د سه شنبه ورځ ده، د لیندۍ نولسمه نیټه ده، د 1390 هجري لمریز کال. نن زموږ د سمسونو هغه کوم پروګرام چې دی هغه کار نه کوي، نو که تاسې پیغامونه راستوئ په بله خپرونه کې به یې درته خپاره کړو. یو څه تخنیکي ستونزې لرو. ورځو ملالۍ بشیر ته چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د هوان لګېدو په دوو پیښو کې 21 امنیتي ځواکونه او 4 ملکي وګړي ټپیان سوي دي. تمه ده چې د پی ام ایس په نوم د جاپاني خیریه موسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا د شخولو مراسم سبا چهارشنبه جوړ سي. د روسیې او اوکراین ولسمشرانو موافقه کړې چې د 2019 کال تر پای به د اوکراین په ختیځ کې د بشپړ او هر اړخیز اوربند تطبیق هڅه کوي. امریکای چارواکی وایي ټاکل شوی چې د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف د امریکا له ولسمشر او خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د کتنې لپاره واشنگټن ته ولاړ سي، او ایران له امریکا سره د نورو بندیانو د تبادلې لپاره چمتووالی ښودلې دی.
د ازادي راډیو خبریال له فرا په یو رپورټ کې وایي چې هلته سږ کال بیخي ډېر شات تولید شوی دی، خو دوی وایي چې د دغو شاتو د خرڅلاو لپاره بازار نه لري. تاسې کله دغه ویډیو د لیدو علاقه لرئ، زموږ په پاڼه ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام. دلته دغه ویډیوي رپورټ تاسې کتلی او اورېدلی سئ.
ستاسو له پیغامونو
کندهار د ولایت څخه فرمانه د ترن کټرونه دا غوښتنه مترم ګل بدین د مسیحیت تاسو نو خبرې وکړلې چې افغانستان به چې بده د جهادانو د لوی معنی چې موږ جهادونه کړی زه د دې ته دا وایم چې په دا جهاد کې تاسو ورور شي سعودي تاسو شي سعودي ساده کور او بلغړ شي سعودي جهاد خو د افغانستان عام خلکو وکړي تاسو رهبرانو خو د جهاد په نامه باندې او ډېر شتمنۍ پیدا کړلې او ډېر قدرتونه په هغه وخت کې پیدا کړل. بیا مو افغانستان په کابل کې 15,000 بې ګناه د کابل ښاریان په شهادت باندې ورسول. اوس بیا غواړي چې هغه ناورین په افغانستان کې رامابه وکړي. زه د جناب محترم حکمتیار صاحب څخه دا هیله امید کوم چې دغه انتخاباتو ته دې درناوی وکړي. هر چا که د رایو ګټلي هغه د رایو ګټونکي دې اعلان شي، دا نور دې ومني. افغانستان دې نور د کچالو خواته نه بیایي چې نور وخت نه سم وسلام. د ډاکټر مراد سره ما په خپل په زیړي بابا کې کار کړی په دغه نیر باندې. ادا سي یو خوش اخلاق سره وو. په دې روزه کې موږ سرکار کوو د روزي په میاشت باندې موږ ته په روزه کې تاسو 2 غنټه ریسټ وکړئ، چوټي وکړئ، دمه وکړئ. او دا سي سره وو چې دا د ننګرهار د ولسونو د خلکو د کندو د کیمان هم سره چې د کوم کوم کونه کړی دي د ولس سره چې کوم کوم دا د ننګرهار شي انشاءو د ننګرهار د اقتصاد کلیوه ننګرهار نه لاله او د دوه د کورنۍ د ټول جاپان نه موږ په دې بخنه وایو موږ نه کولای شو چې د ډاکټر مراغ میاستي موږ ساتله. ولسمشر نه غواړم چې د دغه جسد په درنده مراسم عموماً یو جاپانیانو ته وښي چې افغانان تاسو سره سل په سلو کې په غم شریکېږي او د ده په استازولۍ موږ ته بل دغسې ډاکټر مراغ راوځي. سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په دې خبرونه کې تاسو ته اوس د روختیا پروگرام خبرو مخ کې مشتر تویلی و چې د افغان وسیم پرته ساتل شمیره باندې پیغامونه راوسته یاریدونکو معذرت غواړو دغه سیستم نن کار نه کوي زموږ همکاران باتمن وګوري چې څه تخنیکي ستونزه ده نو تاسو مه مایوسه کېږئ که تاسو پیغامونه راستولی وي او نوي خپاره سوي دا د دې لپاره دی چې سیستم کار نه کوي کله چې جوړ شو درته اعلان به کړو اوس هم روختیا پروگرام
روختیا د ژوند شتمنی
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلاست زما سلامونه و منی ز وګما جبر خیلیم او نننه خبرونه مو زنګړې شوې ده د شکرې ناروغۍ ته په دې اړه به تاسو پوښتنی هم وورو او استودیو کې را سره میلمه هم شته د داخله ناروغۍ یو متخصص حبیب الله حکمت چې په خاصه توګه د شکرې ناروغۍ په برخه کې کار کوي اول به یو ریپورت وورو په دې اکله بیرته راستنیږو دیابت بر اثر قطع تولید انسولین و یا عدم کارکرد مناسب آن در بدن به وجود می آید. انسولین هورمونی است که مواد غذایی قندی و نشایسته را در بدن به انرژی تبدیل می کند. تا اکنون علت بروز این بیماری کشف نشده است، ولی گمان می رود که زمینه مساعد ژنتیکی و عوامل محیطی همچون شاقی و بی تحرکی در ابتلا به این بیماری نقش موثری داشته باشد. دیابت یا بیماری قند خون یک بیماری مزمن بوده و زمانی اتفاق می افتد که غده پانکراس به مقدار کافی انسولین تولید کردن نتواند و یا بدن انسولین تولید شده را به صورت مؤثر استفاده کردن نتواند. دکتر حسیب الله محمدی متخصص امراض داخله در رابطه با این که این بیماری باید چگونه زودتر تشخیص شود می گوید.
اول ضرورت به ایست که کسایی که وزنشان زیاد است، کسایی که فشار بلند دارند، کسایی که زیاد غذا میخورند، کسایی که تشناب رفتن یا ادرارشان به حد زیاد است، اینا وزن خود از دست میتن، کسایی که در قسمت‌های مختلف وجودشان زخمای پیدا میشه با گرفتن دوای مختلف ای بهبودی پیدا نمیکنه و هم کسایی که ناراحت هستند و کسایی بسیار عصبانیت دارن در این صورت اینا قاطع تشخیص باید اینا به صورت دقیق و به صورت جدی اول باید شکر از اینا معاینه شود تا مرض شکر شناسایی شود.
شکر یک منبع حیاتی انرژی برای بدن است، اما مقدار بسیار زیاد آن در طولانی مدت می توان باعث آسیب به بافت و اعضای بدن شود. به همین دلیل است که بدن شما میزان شکر خون را تحت کنترل خود دارد. اگر شکر نداشته باشید، در حین هضم شکری که با واسطه غذا دریافت کرده ایم به شکل گلوکوز وارد جریان خون می شود و میزان شکر خون را بالا میبرد. این که بیماری شکر چند نوع است از دکتر حسیب الله محمدی متخصص امراض داخله میشنویم.
تعداد زیاد است، ولی سه شکل عمده از این وجود داره که عبارت است نوع اول میباشه که زیادتر اطفال و نوجوانا رو مصاب میسازه، یعنی معمولا اینا او اطفال را که سنشان در بین 10 تا 13 سالگی میباشه زیادتر اونا رو مصاب میسازه و در نوع دوم از این که معمولا از سن 40 سالگی با بالا واقع میشه، اینا چون یک مقدار انسولین از خود غده پانکراس افراز میشه که البته در این حالت یا مقدار انسولین کاهش میفته یا امکان داره که مقدار انسولین نرمال باشه، در مقابل عمل انسولین یک مقاومت تولید شوه، یا امکان داره که هر دو حالت هم میتونه کاهش انسولین موجود باشه و هم میتونه که مقاومت در مقابل انسولین موجود باشه، که البته علت اساسی از این نوع دو تا اکنون معلوم نیست، ولی زیادتر فاکتورهای ژنتیکی، ارثیات و خود نکردن فعالیت فیزیکی، افزایش وزن و زیاد غذا گرفتن در این رول بسیار مهم را داره. و نوع سومش نوع جستشنال دیابت یا دیابت دوره حاملگی می باشه که در سه ماه دوم و سوم این معمولا ظهور میکنه که نزد خانم ها باید در هفته 24 الی 28 ویس از اینا یک مرتبه یا شکر خون از اینا چک شوند.
دکتران متخصص امراض داخله بیماری دیابت یا شکر را یکی از امراض خطرناک خوانده، اما رعایت روش‌های ساده را در جلوگیری از مبتلا به این بیماری مهم می‌دانند. به گفته آنان دلیل افزایش بیماری‌های دیابت یا شکر در خون، تغییر در رژیم غذایی، فعالیت‌های فیزیکی در طرز زندگی روزمره است. عوامل زمینه‌ساز این بیماری افزایش وزن بدن یا چاقی به خصوص در افراد خورده و عوامل ارثی به شمار می رود. دکتر سپ حبیب الله حکمت، به برنامه خوش آمدین. در ابتدا اگر معلومات عمومی در رابطه به مرض شکر به دوستان ارائه کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه لمړی تاسو ته او ساس در رادیو لاره ټول درنو اوریدونکو ته سلامونه کوي. وړاندې کوم هیله ده چې ټول روغ جوړ او د خوشون خاوندان اوسئ. د شکر ناروغي یو مغلق میتابولیک ناروغي ده، یا مغلق میتابولیک سندروم ورته ویل شوی، چې د څو جنیټیکی او محیطی فاکتورونو په نتیجه کې چې د انسولین کاملا نشتوالی یا په کم اندازه نشتوالی او دغه په مقابل کې د حساسیت له منځه تللو په نتیجه کې د وینې د ګلوکوز اندازه لوړیږي او بالاخره په ناروغ کې اعراض علائم او اختلاطات منځته راوړي. نو دا یو مغلقه میتابولیک ناروغي ده چې د څو فاکتورونو په اشتراک سره په انسان کې منځ راتلی شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو په کرخه دي، دوی ته به وار ورکو که څه هم زموږ پوښتنې هم ډیرې دي. خور به شو اوریدونکو ته. السلام علیکم. پښتون له جوزجان څخه په خیر راغلی. مهرباني وکړئ پښتون صاحب، تاسو خپل پوښتنه شریکه کړئ.
شکر. موږ تاسو په خپل راپور کې هم وایو چې دا سلامي پورته، یعنی ورکه کېدل شي. زما پوښتنه دا ده چې په نورو کې ډېره واقع کېږي دا شکر، او که په ښځو کې. او بله پوښتنه مې دا ده چې دا د وینې چربي هم د شکرې د مرض سره ارتباط لري که نه لري؟ یعنې د نزاکت سره لري د وینې چربي د شکرې د مرض سره؟ او درسته پوښتنه مې دا ده، مهمه پوښتنه مې دا ده، تاسو ویلي چې ادرار که یعنې سړی چې د شکرې په مرض اخته دلیږي، یعنی داسي محاسبه سره ده چې یو سړی په ورځ کې څو واره ادرار ته ولاړ شي نو د سره د شکرې علائم
شته. ډېره زیاته مننه. ډېرې ښې پوښتنې مو وکړلې پښتون صاحب. ډاکټر صاحب ستاسې پوښتنې نوټ کړلې، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
پښتون صاحب درې ډوله پوښتنه مطرح کړې. یو دا چې په نارینه او ښځینه جنس کې د دې ناروغۍ حقوقات څنګه دي؟ د افغانستان کې خو داسې خاص ریسرچ نه ده شوی، خو نور ممالک چې شوی ده زیاتره دې ته شوي دي چې نارینه وو کې شکر ناروغي ډېره ده. ولې بیا د سن په تېرېدو سره یو وخت داسې راځي چې دواړه مساوي کېږي، حتی د عمر په تېرېدو سره کېدای شي بېرته زنانه وو کې مېړه زیات شي حقوقات. دویمه پوښتنه یې دا وه چې د وینې غوړ د شکر ناروغۍ سره څه اړیکه لري؟ یو اصطلاح لرو میتابولیک سندروم په نامه باندې، چې په هغه کې د وینې تریګلیسرایډ یا د ځیګر غوړ زیاتیږي او ایچ ډی ایل زیاتیږي، او په څنګ کې ورسره د ناروغ د فشار ناروغي لري او شکر جګیږي او چاقي لري. نو یو مستقیم اړیکه د وینې د غوړ او د شکر ترمنځ شته ده. یعنی که څوک د وینې غوړ لري نو او فزیکی فعالیتونه لري، نو کېدای شي شکر په ناروغۍ باندې اخته شي. او دریمه پوښتنه داسې مطرح کړه چې ادرار ته تلل یا ادرار زیات ادرار ته تلل د شکر د یو له علائمو څخه ده، نو څونه سره لاړ شي؟ معمول ډول باندې لکه تاسې د شپې د 10 بجو تر 12 بجو پورې شاید یو نورمال انسان یو ځل ادرار ته راشي که ناروغي ونه لري. نو که چیرې دا د یو ځل نه 2 ځله ته 3 څلور ځله ته یا د نه بیخي زیاتیږي، نو دا ناروغ مشکوک په دې ده چې شکر ناروغي دی ولري. په څنګ کې نور هم تند ده، ډېر زیات تګ کیږي، ډېر روبوتي ضرورت پیدا کیږي. او په دغه دویم ټایپ کې چې وروسته به موږ تشریح کوو، دی کې ناروغ ډېر د وړکې سره مخامخ کیږي، ډېر خوراک کوي. او په اول ټایپ کې چې دا به یو بل علامه سره ده چې ناروغ خپل وزن وسره بایلي. نو یو علامه د ادرار ته زیات تګ ده چې د معمول حد څخه څو چنده زیات شي. نور ورځو کې یو ځل ته اوس شکر لري کېدای شي 4-5 ځله تشناب ته لاړ شي، خصوصا د شپې لخوانه او ډېره تنده او د ډېر خوراک کول. نو دا هم د شکر لپاره علائم دی، باید د ناروغ خپل چیکاپ وکړي چې شکرونه لري.
بله مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکي برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
محترم جبار خیل صبح سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صبح ته د افغانستان عزتمن الله سلام وکم فضل هدی وردګ مې باندې شکول
سلام علیکم السلام فضل هدی وردګ په خیر راغلی مهرباني وکړئ خپل پوښتنه شریک
کړئ مو محترم ډاکټر صبح دغه سوال دی چې مثال اول خو سړی د دوه مرز مونږ دک چیرې چې مبتلا شي نو سړی انسان کې کومه لایې چې په اول سړی په ګون پوښي چې راځي په دوه شکر باندې مبتلا یې نو دغه شکر مرز باندې زوسته شوی او هغه لږ څه چې موږ چې کوم کسان په دغه شکر کوي هغه د کوم نوع امکاناتو نه استفاده وکړه ډېر داسې سیمې شته چې هلته نه کلینیک ته لاسرسی کوي نه شپه خونه ته لاسرسی کوي او د موږ یو په مدت د 15 کلو کې چې دغه شکر مرزو ورته پیدا شوی دا چې کله معمولي علاج شي په زخم شي بیا ډېر وخت وګوم زخم یې نه جوړیږي بېخي داسې بله حالت او نور شي نو د دغو دپاره م کومه یو هغه راکړه ډېر به خوشحاله شو وخت راکول ډېره مننه
ډېره زیاته مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
فضل هدي ورور در بخښنه مختره کړې لمړی دا چې د شکر ناروغي نخې او نخانی څنګه ناروغ کولی شي څنګه ځان باندې پوښتنه چې د شکر ناروغي لري په مجموع کې د ضرور پنځه نخې دي چې په اول ټایپ او دویم ټایپ کې فرق لري اول ډیره تند ده ناروغ د پخوا څخه په غیر معمولي ډول ډیر وبد کې تګ کیږي ډیر یو دویم همدارنګ د ادرار ته تلل خصوصا د شپې لخوا په خوا په نسبت څو چند زیات شوی وسی په ټایپ دویم کې چې هغه عمر د دې شو کلو یا زلوې کلو سپورته وسی کې دغه ناروغ بیا خوراک زیاتیږي اشتها زیاتیږي ډیر زیات خوراک کوي او څوک چې د ځوان عمر کې په ماشومتوب کې پیښته شوی وسی نو دی وزن به دی وسره په دوامدار ډول سره وزن به دی همدارنګ په نخ نخانو کې ویل شو چې خزینه جنس کې شاید د سر خاص ناراض علامه لري یو د محبل نه هیل د التهاب یا خارخ څخه جلدی تکلیفونه څخه شکایت وکي د پخو د سوخت څخه شکایت وکي سرګر زیدنه سر سرخی کله چې فشار وسر لوړ شو سی د شکر لوجي دا غنخ نه خاني دي بعض ناروغان دي حتی چې بیخي د کده دویم ټایپ کې چې د هیڅ پزان خبرم نه یو چې ته صحیح فورم اخلي یا چیک اپ کوي یا کوم عملیات کوي چې ګوري شکر لوړ ده یعنی دا دویم ټایپ چې دا اراز علامه ډیر برجستانه وسی نو دا نه خنده خانی که څوک په خار کې دی او کبل ورو پروتو سیمې دی کې بزان کې ګوري کولای شي چې منځترین مرکز ته ورشي او خپل معاینات تر سره کړي تر څو تشخیص وشي او د لورو پروتو سیمو هوادوالو ته دا پیغام لرو چې د دې ناروغي په مخنیوي کې کومک وکړي خوشبختانه چې لورو پروتو سیمو کې د خار څخه امکانات د معنات کم دی ولی خوشبختانه چې غذایی رژیم سپورت زمینه مساعده ده حتی خلک ډیر په فزیکی کارونو بوخت دي او غذایی رژیم کې سبزیجات زیات دي خوګونه ډیر استفاده نه کوي او همدارنګ اقتصاد هم دونه خنه ده چې دونه وزن دی وخلی د خپل یو کمون کې فاکتور ده چې غیر ناروغان په دې شکر نه اخته کیږي یو څوک چې جنټیکی یا فاميلی تاریخ لري او مور پلار شکر لري نو کېدای شي دوی ته انتقال شي نو دین ناروغان تم په کار د چیم کچا زخم نظر نه جوړیږي او د غلایم مشه تشریح کړي ک په ځان کې ویني نو خبره دار چې په ځان باندې د خوګو مخوړل کم کی وزن کم کی فزیکی فعالیت شروع کی او زر تر زر یو صحیح مرکز ته لاشي خپل چیک اپ تر لاسره کی
ډیر د ورستي پښتنه یې جالب واده ویل چې کوم کسان چې په شکر ناروغي باندې اخته دي د زخمونه نه رغيږي نو د زخمونو د رغیدو لپاره د سکوما ماده شته چې دا غینه د استفاده وکي او ګټه وردی
بله د زخمونو د نه جوړیدلو لپاره موږ دلایل لرو د شکر ناروغي څوک لري هغه په محیطي رګونو کې ستونزې د خوګو غلظت زیاتېږي حتی د مکروفاش کوم یو ساتونکی رول لري میکروب وژني دا فعالیت نشي کولای او بل د وینې جریان سلوسي مغزي مواد هم نشي رسیدلی دغه فاکتورونه دي چې د زخم د جوړیدلو مخنیوي کوي نو د دې لپاره موږ د شکر ناروغانو لپاره په څنګ دې چې غذایی رژیم توسعه کوو یو د حفظ الصحه لپاره یو خاص لارښوونه کوو مثلا ناروغ ته وایو چې وزري ساده کې حداقل یو ځل ټول مخ او لاس د یو د سپ محل باید په صابون پریمینځل شي هر ځل د تشناب ته د تاک څخه مخکې او وروسته دواړه څخه په صابون پریمینځل شي ناروغ باید خپل د لاسو خو نوکان په وخت سره قطع کړي او ډیر ژورم قطع نشي چې زخم جوړ شي او دونه لویم نه چې میکروب پکې ځای ونیسي
او همدارنګه د په خود زخمونو د مخنیوي لپاره دا نورغان اکثره د په خود زخمونو سره اخته کیږي. سنت نیروپاتی ورته وایي او د عصبي سیستم د کمزورتیا له وجې د شکر له وجې ته درد حیثیت کمیږي. ناروغ پخه او د هر سره تاوتروما سره ضربه خوري او بل اخر زخم جوړوي په خبرم نه یو زخم بیا زر نه جوړیږي. نو د ناروغان ته موږ توصیه دادا چې دوی باید کوړې او کژمې تر څو ډیر زیاته ګرمي نه د بوتان څخه استفاده وکړي. نرم بوتان به تولري او بوتان به تلک لوی وسیږي چې په خې تناک نه شي او همدارنګ جراب نخي جراب استفاده وکړي او حفظ الصحه مراد کړي. دا غلار دي چې په خانه پر دي چې سره په تروما مصابه شي او بل اخر زخم جوړ شي دا زخم زر جوړ نشي. نو بل په امید سره د حفظ الصحه مراد کول
ډیر ښه. بعضی کسان د زخمونو د التیام لپاره له خالص اصل څخه کار اخلي. کپلان دوی وایي چې تر کومه حدا پورې دا ګټه ورده
شکر ناروغي خو موږ صرف ګلوکوز ته مختص کوو چې ګلوکوز په وینه کې لوړیږي او دا شی جوړیږي. ولی هر نوع د ګلوکوز کا اصل لري کا فرکتوز لري کا سکروز لري بل اخر دا ټوټه کیږي پرچکیږي او بیا ګلوکوز لوړول شي. یعنی موږ ناروغان د شکر ناروغان ته د زخم د تداوی لپاره یا د دل لپاره چې ولا اصل که خالص می او شکر نه جګی نه شو ویلې بلکې خپل اصل د شکر د لوړېدو سبب کېدل شي او شکر لوړېولې شي. نو ناروغان ته اصل ورکول د شکر ناروغان په اولی پریس کې دا چې بچای اصل په بند کومګا او نور نو پات چې کلچر زخم جوړیږي نو زخم باید په وخت سره پانسمان شي تداوی شي او د ډاکټر نظر لاندې ورته د میکروب دوا شروع شي تر څو زخم پیشرفت ونکړي.
کوم کسان چې په اطرافو کې ژوند کوي ډاکټر ته ډیر زیات لاسرسی نه لري مګر د شکر علایم یې په وجود کې شته، دوی څنګه ځان په دې باندې ډاډه کړي چې سل په سلو کې دوی د شکر ناروغي لري؟ یعنی د تشخیص لارې کومې دي؟
نو چون د شکر هر ناروغي او د شکر ناروغي په درې تشخیص لري لرو موږ تلمړی ناروغ تاریخچه د خپل وای چې زه د پخوا په نسبت ډیر زیات تک کیګم او ډیر زیات سکم. یو دویم درار ته تک شو درې مغه زیات غذا خوړل دا موږ ته یو غټه اتیا فیصد د شکر تشخیص راخی. په څنګه دې کې ناروغ فاميلي تاریخچه ولري خويندې ورونه مور پلار ترې د شکر ناروغي تیر کړو سیګه. دا دویم پوینت او دریم پوینت بیا نو خپل لابراتواري معاینه د چون چې اطراف کې مکرې شي اوس خود شکر ماته ان شاء الله چې په ابتدایي مرکزونو کې کیږي. هدا قل یو د وینې د نهار د شکر معاینه خو بيدو کې او کدا نشي کولای د ادرار معاینه کې هم معلومېدل شي. ولې کلینیک اتیا فیصد موږ ترزش لري چون بیا هم که شکر تشخیصي هم نو بیا هم ډاکټر ته ضرورت دي چې ډاکټر باید درملنه ورته شروع کړي او ډاکټر ترڅو چې د شکر نارمل اندازه تعین نه کړي شکر د اندازه کوم اندازه په کوم درمل ورته شروع کړي بیا هم صحیح مرکز ته ضرورت پیدا کړي.
یعنی په هر حالت کې باید صحیح مرکز ته مراجعه وکړي او د ناروغۍ د پرمختګ مخه دی ونیسي. وربشو بل اوریدونکو ته السلام علیکم. یو اوریدونکو دی د برواخلو. السلام علیکم.
الحمدلله
مهرباني وکئ نو مراته وای از د ټلیفون کرخه موم ډیره زیاته خراب ده.
ها نو حادی ګل د کابل پولیسرخه زندان نه پاری کړم.
اها حادی ګل د کابل پولیسرخه زندان څخه مهرباني.
بس دا هم به چاره او را سره ولته په پاک هم باندې ها ها ته څلور کلمه له لور غریب دي ډیر زیات سرګو کمزور دي.
ها
مهرباني د سترګونه کمزورې دی وازی؟
ها یو سترګونه بیچاره کمزورې ډېر زیات کمزورې عمر دې مړه ده.
اها سامه
ده تاسو ته روغتي کلینیک لري ډاکټر ته مراجعه وکړي چې معاینات تر سره کی ضرورت آینه کوته ولري آینه
کې ولا چې روغتي کلینیک خو له لازم لاسرسي ډېر نه کېد کې باندې او کلم خوشکای کلم نه خوشکای وزره سلام دي.
د ورځې لخوا دي د ضعیف یا د شپې
ولا چې بس دا غریب د ورځې مز زم شپه او بیا خپ د سې ټډر کمزور دی ورځ هم د څه پښمه کار او کمزور دی.
سمه ده. خوړو د خوړو رژیم هم ته سم نه ده. وټامین لرون کې وټامین ای لرون کې خوړو چې وخوري به ډاکټر ته مراجعه وکړي.
ها ها کور ودار خوړی بخیر سې وټامین لرون کې
خوړو. ها ها هدي ګل ډیر زیات مننه تاسو په تمو سې ډاکټر سپتا استلار خو نه او کې مېره باندې وکړي ډاکټر سې
د ورور لري چې زندان کې کوم ملګری سره دی او د سترګو دي ضعیف شوی هم د ورځې ضعیف ده هم د شپې. یو موږ د ویټامین ای کمبوت لرو چې شپکوري پیدا کوي خصوصا د کسان چې لیلیو کې اوسېږي یا په زندانونو کې اوسېږي د دوی هغه غذایي رژیم ستاندرد نه دی او هغه خواړه چې ویټامین ای لري که د دوی په وزن راځي ورته فرض کړه ځیګر د میوې دي چې دا په خوړو کې گازرې دي دا باید خوړو کوټه زیات کی چې هغه ویتامین ای به ته پوره شي او دغه د شپې کوم دي چې کم شوي دا باید پوره شي او څنګه دې ورو یادونه ورکړي چې عینکې هم لري کېدای شي د عینکو نمبر تغیر شوی اوسېږي هر شپږ میاشتې باید د سترګو چک اپ وشي تر څو هغه نمبر که تغیرېږي نوې عینکې ورته جوړې شي او پروټین ډول موږ هغه ناروغان چې د سترګو عینکې کاروي دوی لپاره هر شپږ میاشتې لپاره یو دوز د ویټامین ای ورکو کپسولونه دي چې تر څو دغه سترګې باید قوي اوسېږي نو چون دوی هلته په زندان کې دي شاید کلینیک ولري ویټامین ای کپسول خلته پیدا کړي او دا ورته توصیه شي او غذایي رژیم کې دی باید ویټامین ای لرونکي خواړه زیات شي او بل اخر نه کېږي باید سیستم ورته جوړ شي تر څو د سترګو نمبر یې تنګ شي
ډېر ښه د سترګو د دید یادونه یې وکړله د سترګو د دید کمواله یو له هغو نښو دی چې سړی د په شکر باندې اخته وي
د شکر یو له اختلاطاتو یا بد عواقبو څخه دا ده چې په سترګو تغیرات راوړي هم دید کمېدلی شي بل خطرناک اختلاط دا ده چې خپله د ړندېدو سبب کېدلی شي په سترګو کې د خونیزي یا د وینې بهېدنې سبب کېدلی شي شکر او فشار مخصوصا که شکر او فشار دواړه شي او د ناروغ عمر ډېر اوسېږي ناروغ داسې شکایت کوي چې زه څو ورځې ګورم چې په سترګو کې مې واړه واړه خالونه غوندې چې منځته راځي دا ډېره جدي مسله ده باید زر تر زره د هم د شکر ډاکتر په نظر په جریان کې شي او هم د سترګو ډاکتر تر څو هغه فنډوسکوپي یا خاص معاینات د سترګو ورته ترسره شي که خونریزي ورکړي اوسېږي باید هغه لیګټ چې لایزر کېږي چې تر څو هغه پرمختګ ونه کړي نو شکر د سترګو د دید د کموالي د خونریزي بلاخره د رندېدو سبب کېدلی شي
خو هغه به حتماً په ډېرو نهایي مرحلو کې
بله یو دا چې شکر کنټرول نه وي ډېر وخت پېتر شوی اوسي د ناروغ عمر زیات اوسي شکر تر څنګ کې فشار ولري دغه فکتورونه دي چې ناروغ دې ته زمینه مساعده کوي چې د ناروغ سترګې خراب شي وسره که ابتدایي مراحلو کې تشخیص شي او په وخت سره درملنه ترسره شي امکان نشته چې اختلالات خواته لاړ شي
ډېر
ښه نو دا ډاکټر قضاوت ده
ډېر ښه د شکر ناروغي په نارینه وو کې د اقامت یا بیا ولادي سبب کېدای شي
د بیا ولادي سبب به شاید په مختلفو مراحل کې شي ولی د جنسي سیستم د کمزورتیا سبب کېدای شي ډېر ناروغان موږ ته مراجعه کوي چې یا ځینې د درمل اغېزې وي او ځینې خپله د شکر ناروغي وي چې ناروغ شکایت دی کې چې جنسي سیستم کمزوري شوی دی بیا هغوی لپاره موږ هم دوا بدلولی شو نورې درملې نشته تر څو هغه د دې حالت څخه وباسو و که بیخی کنټرول نشي وخت پیری تر شي امکانات دشته چې بیخی مر ناروغ دی په اقامت باندې خته شي
بله د خبرونه وخت کم پاتې دی ډاکټر صاحب که په لاندو کې درته وایاس کوم کسان چې په دغه ناروغي باندې اخته دي یا نه دي اخته هغه باید کوم ټکی په پام کې ونیسي کوم کسان چې اخته دي دغه لپاره مبارزه وشي او کوم کسان چې نه دي اخته دغه لپاره وقایه وشي
د وقایې لپاره فزیکی فعالیتونه به تر سره شي او غذایی رژیم کې ډیر احتیاط وشي د خوږو او د ډیر انرژي لرونکو خوړو څخه استفاده ونی شي خصوصا هغه کسان چې دوی مور پلار او خویندونو شکل لري او همدارنګه کوم وخت په ځان مشکوکی کې به خپل معاینات تر سره کړي تر څو شکر په خپل وخت تشخیص شي او هغه څوک چې په شکر ناروغي اخته دي هغه لپاره هم دغه پیغام لرم چې لومړی دوا په وخت خوري دویم په وخت سره معایناتو کې ډاکټر ته لاشي او دریم خپل غذایی رژیم او حفظ الصحه مراد کړي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب چې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ او له ټولو دوستانو مننه چې موږ سره دې خبرونه کې ونډه واخیسته دوستانو دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسو تر بیا او بلې خبرونه مو علامل شه
سر لینا اور مام اس کے پسڑا سن کا نن اثر لري